گذشت زمان روشن خواهد شد.
سلام د ستړي مشه یا افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. تاسو مخه غلاسته راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې پټ ځو سره یو کډوالو شل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څاري او سازمان حلواش د یک شنبه پورې یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاش سیمې ته روان و چې رنی پوزیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ کام نه دی پورته شوی. په ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره وو ایراني پوزیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې پر یو موټر د ایراني پوزیانو په ډزو سره موټر ورخیسته و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه غبرګونونه درلودل او له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې د ایران پوزیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف د خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. شهباز شریف وړاندې ویلي چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دي ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو د لمنځوړو لپاره همکاري هم همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو لمنځه نه ده تللي. پاکستان کې تیر کال د پولیو واویا مثبتې پیښې ثبت شوې. بل پلو بیا په افغانستان کې هم تیره اونۍ د پولیو د لمنځوړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې چې شپږ میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د امریکا د مرستو په ځنډ سره د پولیو د واکسین په تطبیق هم یو څه ستونزې رامنځته شوې دي. د خلو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګه مشورې حسیب ویلی ویلی چې د وچکالۍ په خاطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګه پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې د وچکالۍ د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي وچکالۍ په سبب پریښي یا په هیواد دننه د نورو سیمو ته کډه شوي او یا له هیواده وتلي دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک له هم په دې سیمو کې د دې چنورو سیمو ته د وټلو وسنو. د ډبلیو ایف پی د مشر ویلي چې ملګری ملتونه او همکاري مؤسسي د غوځنګالو خلکو ته د پاک اوبو خورو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ د لسوهغو یوادونو په ډله کې دی چې اقلیمي بدلونونو سخت اغیزمن کړی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلوي یانو اعتراضونه ولارینونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې لاروپای ټولنې سره د ګرجستان هیلې دی او ځکه دوه خبرې ترې چې پر بنسټ تر 2028 کال پورې د هیواد لاروپای ټولنې سره الحاق کوي دروي. د غیلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه را پرولې او د تبلیسي په ګډون په شمیر خارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شئ. د کرکټ مینوال غواړي چې پاکستان ته د افغان کرکټ لوبډلې د تشویق لپاره الله شي خوای چې پاکستان یې زین ورکړي.
بار بار مونږ ډیر زره کوشش کړی دی نو درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو. هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو.
باندې به خبرونه کې د دغه مینوالو غوښتنې رسوي. د بهمر سرواری چې په افغانستان کې د ماینونو مرګ شوبله له هم د پخوا په څیر ده.
مون هر میاش تقریبا شپیته کسان تلفات په 2023 کې درلوده.
خود دغه قربانانو ډیر شمیر افغان ماشومان جوړوي. د امریکا مرستي په دغه مالونو په لمنځورو کومه غیر ذکري باندې لپاره پرکېر شو. لا دې سبيره د حضوري چمن د سرنوشت په اړه باندې چې طالبانو ویلي دوی غواړي په کې هم ځایونه او جوماتونه جوړ کړي، او له دې سربېره چې دلته به هغه کسان چې کرکټ یا فوټبال کوي هغوی لپاره بدیل ځای پیدا شو که نه، په دې به هم د څه راپور ولرو. په پاکستان کې به د افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو نور مطالعه هم شته ملتیا مخواړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهي زعفري د سیاله مو تخنیکی چارو کې در سره شفیق یاردی. د عملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي هر میاشت 55 افغان ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرجوب لاوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس پاڼې لیکلی او ټینګار کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل صفیولا ستانکسین اورو.
لغمان کې 13 جمعه د جنوري یو درشمه درې ماشومه لکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې ووژل شول چې دوی د غره لمن پیدا او لوبې پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماین او ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل، او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومان په 13 هلکانو تا وخته. 2023 کال کې 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوی او 330 نور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړه ماشومان په 13 بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوې چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوې له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و 13 میاشتې اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداری ورکړی و چې که د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابر نه شي په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمېرې لا پسې لوړې شي.
موږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. فون ماین پاکۍ پروګرام اوس تقریبا 80% په ټاپه باندې ولاړ ده. نو دا کېدی شي ادامه ولري، حتی زیات هم شي، په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې به ځای شوي دي. نو د موجوده په سولې د نگاهونه کې دې شي چې هغه دې به تخبر جوړه ته لاړ شي او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د توکو له عمل زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورنۍ او نړیوالو مسعود سارون کې او همغږي کوونکې ادارې MATC یو مسول محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشټوالي لکابلې فعالیتونه ټکنی شوې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1.2 میلیونه متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شوو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالۍ ولانکې د کېدو سربیره وای چې د لانیک دی ننداره او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. دا چې ولې د پاکستان حکومت دوی ته ویزې نه ورکوي، ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وای په بار بارې په پاکستان کې جوړیدونکې د اتلانو جام سیالۍ ل نګدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار موږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله موږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، موږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې موږ هم داسې اپلای غانې وکړو په خاطر د دې چې موږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زموږ د پاره چې موږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زموږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې موږ ته دغه پروسه اسانه کړي، موږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي، خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باندې نږدې وګوري خو اوس خوشینه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټراپۍ لپاره بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټراپۍ پورې قابل د قبول، یا مثال هلته یو سړی ورمن پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو د ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچا په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پوخانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم لنګدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړي او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډونې د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
کتا اوس چیر ته مطلب وخان ساتي نو دروازه غټه جوړه کوي، تاسو چمپیونز ټرافي غواړي تاسو په هواد کې وشي نو باید تاسو هغه هوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزه ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزه ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزه کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټول دنیا کې چې دغه سی لوبې کیږي هغه هوادونه میزبان هوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هوادونو وګړو ته اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزه ورکي او هغه ویزه به هلته خپل مینوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دروسته په افغانانو ویزی سختی کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19 د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 28 او 29 د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلند او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د چمپیون ټرافي په اړه نږدې کېدو سره د کرکټ مینوالو د پاکستان له حکومت او همدارنګه افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې دوی ته پاکستان ته د تګ لپاره او د خپل لوبډلې د تشویق لپاره ویزه ورکړي. خو په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري، پی وار کارتونه لري او درې هیوادونو ته پته مدي، د پاکستان حکومت ورته امر کړی دی چې له دې هیواده ووزي. په دغه واکس پاپونو کې د افغانانو اندېښنې راخیستل شوې دي.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی ده چې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کنه خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي دوه ورځو کې درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته وو، ورځې ټیم راکړه، دوه ورځو کې ووتې ولا ښځې بولم او رانم بولم، اوس په دولي یاد مو ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې یو شی نه لرو چې اوس هلته زموږ سرپناه وي یا زموږ چا آواز اورېدلی وی او طریقه کار راته جوړ کړی وي چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي. دغه تاسو لار ده، دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله که داسې چل راځي اوس څه وکړو.
نن نومي اسدالله دی زه خپل پیوار کاټي مصاحب اسلام آباد کې اوسیدونکی يم پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېږم خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وضعیت روان دي صاحب هغه بیخي ناچلنه وضعیت دي کم سے کم کما باسي ماته د لږ ټیم راکي مقرره ټیم دی راته وخی چې زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گنا دمر پریشان یز تا سو مس دا اوس دا در ورځی کی ز کور نه نو ز مالا دمر خراب ته شپا ورځ نه دے چاپیر من غور زی الا سره ډیر خراب دی زوم سی بیخ نه دے سی دے پاکستان او د افغانستان بالکل ورکو
دا افغانانو اندخ نی مو اوریدلې چې په پاکستان کې میشتي او د پاکستان حکومت ورته ویلی چې باید لده هیواد واوزی.
آزادی راژیو تا غرجوی نیستی تر طول مخ که زن دا پنسان سیمی او نری لحالاتو خبر کردی.
دا افغانستان پاره اوراند نورا پرونه هم در تلرو خوصی و نریوال موضوع اخلو. دا سوریه موقت والاس مشر احمد شر ویلی دا سودی ربستان لولیحت محمد بن سلمان سره داری که دا لخ والی و بشری و اقتصادی برخو که پر هر ارخیز و همکاره و مفصلی خبری کردی. سودی ربستان دا سوریه دا کورنی جگری پر محال دا بشار الاسد پر زد دیغی دلو مالیم لا ترکاوه. پلازمین ریاست دالشار سفر دا سوریه لپخانی متحد ایران څخه دا دمشق دلرکی دو یو بلا نخه انگیرل شویده. تفصیل صفی الله ستانکزین اورو.
احمد شرا چې تیرونی د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو په خپل لومړني بهرني سفر کې د یکشمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. له شرا سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوی درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنی وروسته اشاره په یو بیان کې ویل موږ یو اوګه غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې دراتلونکو په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا هم د احمد اشاره له قول ویلي د غونډې په جریان کې دواړو خواو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې و چې احمد اشاره ته یې د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوا یې د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کاوه د سوریې وروستي تحولات له نږدې څارل. په تېر هغه چې تېر ډسمبر میاشت د احمد اشاره په مشرۍ حیات تحریر شام وسله والې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واک یې ترلاسه کړ. احمد اشاره او ورسره تړلې ډلې یو وخت د القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشاره په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولاني په نوم مشهور و متحده ایالاتونو د $10 میلیونو جایزه ایښې وه. امریکا بیا د 2023 کال په ډسمبر کې پر اشاره دا جایزه لرې کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به په سوریه کې فعالیت ته نه پرېږدي. خو له لویدي سره د اړیکو د ښه والي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لرې شوي. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاست د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لرې کولو په هدف ترسره کیږي. ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشتې دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې وروستیو کې د افغان نجونو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړ پوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاول عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلیږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې هغه پکې ژاړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی هم ویلي وو د انجونو پر زده کړو بندیز از موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل د حدیث پر دې سپدې راپور کې
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او موږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي ل زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسیدونکې ده. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما تکړه میکولې خو اوس مونږه د تکړه وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکه یو څوای یو بل چارواکه بل څوای هیڅ د دوی هم سر ما سره بور معلوم نه دي. دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د تکړه اجازه راکړي.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوانځي په خوانی موصله شد هم نه غوړي د ورته سنز لامل نه پر راپور کیا چی په دې اړه وای
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفغان ښکار کړی دا خفغانونو اظهار ول څه ګټه لري بس خفغان او داسې احساسات خپل لیوام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو غند خبرګونونه راپارولی او لاس پلاس کیږي چې نوموړې پکې د انجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې پجړه کیږي. عمری وایي کډ انجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې مونږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نو موري دا څرګندونه د سلواغي پاتمه خوست ولایت کې د انجونو په وی مدرسه کې کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي هم ویلیو چې د انجونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د انجونو د زده کړو په تړاو د عباس تنگزي له روسیو څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستان د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل خو په خپل عباس تنگزي به له ازادي رډيو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې د طالبانو پر افغانستان تربیه واکمنې دوروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د انجونو لزده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او دغه څوک چې حکومت پلاس کې لري د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دیتا و د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغه هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده د خطا ده د غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درنیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزند پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي او طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 23مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی چې افغانستان په نړۍ کې وازینې هواد د چخکاره په کینجونې ل زده کړو منې شوی او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حق محروم شوي دا یو تراژیدی او ناورین دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
همدارنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر ټولو ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، همدارنګ یوټیوب، واتس اپ ګروپونو او په ټلګرام کې په چینل کې هم در سره ولولي او زموږ خبرونه واورئ. البته د طالبان حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبه کارونې لپاره د طرحې د مالکی دو په مخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ ترسره شوې، ټینګار شوې چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د مګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. یو شمېر افغان ځوانانو ورزشکران چمن، حضوري چمن د تمرینونو لپاره مهم ګڼي او له طالبانو غواړي چې باید دا چمن لکه پخوا یو ورزشي لوبغاړی پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13مه د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت، د غشان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظم او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې محمد په خطر شاو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی، هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري. یوان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې د غشان د نظامي رسم گشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1909 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په $2 میلیون مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
تاسو زموږه غلاسته ای رادیو نوري د دې خبري خبرونه پایتره ورسیدو په بلنی مې کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو خو ترغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونو ته چې په لنډه توګه به تاسو ته وایو. د ایران د سسن او بلوچستان په سراوان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر په ډزو سره یو افغان کډوال وژل شوی او بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څارې او سازمان حلواش د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې کړی دی. د حلواش د راپور پر بنسټ موټر له سراوان څخه خاص سیمې ته روان او شرنی پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلونکي له سیمې تښتېدلې او روغتون ته د ټپيانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. دا نوړی زنده دی چې ایرانی پوځیان د افغان کډوالو پر موټرو ډزې کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همکارۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف د خبرې د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې دي. د هغه په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دغې ویروس مخه نیولای شو، هغه دا نه دی ویلي چې له افغانستان سره په کوم ډول باندې غواړي همکاري وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو لمنځه نه ده تللې. د خلکو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګ مشري ویلي د وچکالۍ په خطر ګڼ خلک له خپلو سیمو وتلې او د دوی سیمې په کنډوالو بدلې شوې دي. هغه پروند د دبليو اف پی د افغانستان څنګ په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکسپانی خبر کړي د وچکالۍ د سراتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن دغه خزي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلی د اوبو د نشټوالي او وچکالۍ په سبب پریښې دي او په هیواد دننه کې نور سیمو ته کډه شوې دي. هغه ویلي چې تر ټولو زیانګال خلک له هم په سیمو کې دي او د دې وسنه لري چې له دغو سیمو کډه وکړي. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د کسان پرونی یک شنبه د لاریون پر مهال نیول شوې دي. لاریون کوونکو ویلي چې پولیسو ورسره زور زیاتای کړی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یو ځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری د کابله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمیر کډوالو چې له غونډوي هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستون شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوي څوک نه کوي. تاسو به خبر یې چې په دې ورسوي کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې نوې لوړ وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوي چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت لوړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالد ترامپ د مرستو د زند فرمان به پر افغانانو څه اغیز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو وای ځانو د لټ پروګرام هم ماهروي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ د یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت لخوا نه.
زه دی ازادي رادیو همیشنی اوریدونکو یم او له تاسو څخه د موږ د خرشته موږ د پاکستان څخه ماجرین غلی یو ډیر سخت حالات کی یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وادین سوي دي او یو اړ کومک را سره سوي د غم دلاري کرایه نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونه ثبت کړي دي تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو موږ دا غوښتنه ده باید ستا موږ غږ تر اسلامي امارت پورې ور ورسوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خغو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه په دې هلا چې جوړ او روغ خوش خوشاله بوي بیا هم د واتس اپ تلاري در سره د زیسو زلمای هغه هلمندې له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه د اسلامي امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو هله غوښتنه داده شي چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کیږي زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه لای سوی ډیر جنگو ځپلې ولایت او ولسوالۍ مو ده نو د اسلامی امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو غوښتنه ده چې د موږ ولایت ولسوالۍ ته پام وکړي کار او خدمت پکښې وکړي سړکونه نه دي جوړ نه سړک ستا پکښې نه عمومي مدرسه پکښې سته نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې سته نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي پر 200 متره دي نو د طالبان له حکومت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته موږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ پیغام نشر کړي نور هم پر خدای سپارو السلام علیکم
سلامونه نیکې هیلې زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم د مېلمنو هم پوښتنه دغه ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي ډېر تکلیف دی په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نشي پرې تللی او په دې 16 کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي پخه سړکونه راته جوړ کړي زموږ مریضان شهرونه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي په لاره کې مړ کېږي دا به ډېره ښه وي یو نړۍ مننه
موږ د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي یا پاکستان یا ایران ته ځي پر لاره باندې 3 ورځې 4 ورځې مزل کوي پر پښو باندې یا په موټر کې کله ورسیږي کله ونه رسیږي یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي ځکه چې کار روزګار هیڅ کار کسب نسته دته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې خلک د ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي دا باید یاد د خلکو مخنیوي وسي او د خلکو ته کاروبار پیدا شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شروع غوړم بس ټول زه تقریبا 15 ورځې مخکې رنګ کې ګیرم سره ته 15 مرګو حالته موږ راوړو مال زندان ته راوړو پوسټ کې پر امانه کې به زندان ته راوړو ځان کې 15 ورځې بندیانو مدا مو سره ډېر بد وجه کې دي ټوډه بالا وای یا باندې په پیو کښنا کې څه څه بندې کړو حالته موږ مرګو کول ته وحالم ډېر راټول او ډېر وځو ورولو نو به دې خاطر کې بس نو روز ته موبایل نه ملتر نه واښته هر څیر نه واښته خو شه نه ملتا پاتې شو بس فقط موږ را کې بس دې خاطر نه روز ته او بس دغه سکي سبب
سلام علیکم ول سوالی خلم څخه پر تماس کیم ولات سمنګان دا مشکل دی برق د دوه میاشتې کې سر ته اثر دی ول سوالی تومره پر چاوګا ور کوي دی برق ته کوم ځای شخصی شرکت خرڅی دا شي کې دا بعضی مسولین دي دا دلیل د علم تاسو پر درورسو تاسو د مشکلات برسي او کې کوسول اره ورځ دا سي پرچوګا ور کوي فقط وساته برق لملاته نابودای دلیل شي دغه دلیل پیدا کوي والسلام
السلام علیکم ټول ته السلام علیکم نازدی علی کارکونکو خبر یالم ته څنګه یاست تیر کال خو ډېر ښه خوندور تیر شو په درسو کې روان کړه ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو لږ مشکل اقتصادي شته، نور الحمدلله په افغانستان کې هیڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ ساحل د هلمند گرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسترون مدا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډیر فار کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخ ته لاړې شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو، د لبیکارۍ سر ټکولی وو. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانگزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به منفی وي، هغه په دې معنا چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه ضرر ویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع او حقوق ګڼل کیږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه را کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې، په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل دي.
پوهان ستانکزی، په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابي وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملي کړي. کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري شیبر سبخاس اصلي خبره داله چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوزي څه ملکی څه بشري څپاری پرمختیاي په مرستې چې امریکا له نړۍ له هوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره، د دراول مولا دا د چپاین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټول دولتو او طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولید سي څوک دې غوښتنه تسلیمي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنه چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي کنه ږدي دا بل وخت مخکي، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څو وکړي ستاسو وړاندیز طالبانو ته سره
د مارا ځان دا چې ما وار ویډیو سمبایم چې مونږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاوو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به ترې متضرر کېږي.
پوهان سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي. آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وشي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جګړه کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډیر بد ځپل شوی ده.
د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام پر شینه شرکی. موږ یو دوست ورک دی، تر لاسکالا څوار لاسکالا عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5. کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغیر پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بدوي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدر ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کوما. ما اور دی او کال کیش د کورنا درا کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته، او دا غوا خدمت کړه مرجو سوالی کړه مرجو سوالی ست لوی دی اجو ک فدا معلومات لري پداش ما دی مر سر رنگ وي. 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اصلنه بسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولي او د محمد ولي ورور دی د جنان اکازو دی
زما نوم لال جان دی بلبل کوشنه زوی لرم نوم عبد الله دی ما کور پنیم روز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 00 2 8 8 4 4 1 0
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما ام سیم پیو. دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتللی د سیم کارت څخه، نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبانو دی نږدې دغه پیغام واوري، نو لطف دی کې او زما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاء الله خمنو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سواره نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا 3015 او 800 څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درکو په تنل نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 اویا 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کچنگ اس جول اس بخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسر زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی. نو تقریبا د لاسکاله کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی. تقریبا د لاست ولسکاله کیږي تخپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 3 9 2 3 1 9 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. په دې له چې جوړ بس مننه چې په مونږه داسې خپرونه جوړه کړې ده. زه د ورکو عاجزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخي خوندور کار دی. نو زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه، د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوام 0 0 4
علیکم د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم به درکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې نادرکه د 213 کابل د قسیمه کې ده. که د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د 16 څخه تر 18 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه شي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 6 5 و.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
تماشے